مظاهره چیانو او پولیسو ترمنس او خوډپ پر مهال پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهره چیانو بو شندلې او لږ تر لږه یو پولیس د اختار په ډول ډسې وکړې. په تېرو دوو ورځو کې د نیول شوو مظاهره چیانو شمېر 15 ته ورسېد چې له دې ډلې 6 کسان پرون په څوینوان سیمه کې نیول شوي دي. دا او خبرونه.
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښ ښځې خبرونه ته هرکلی کوم. د مخکښ ښځې په دې خبرونه کې راسره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر پوهنیاره شبنم صالحین مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې د کابل پوهنتون په اداره او عامه پالیسي پوهنځي کې د استادې په توګه پاتې شوې. شبنم صالحی تر ښوونځي وروسته د لیسانس سند د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي اخیستې. ماستري په امریکا متحده ایالاتو کې کړې ده. اغلی صالحی نړیوالو علمی کنفرانسونو ته د ګډون په مخه ترکیه، هندوستان، پاکستان، جرمنی او داسې نورو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي. همدارنګه په ترکیه کې د افغان ښځو د زده کړو خوالی په مخه د سیمې او سویلي اسیا په کچه د افغانستان د ښځو مشري هم په غاړه لرلې ده. همدارنګه ګڼې څېړنیزې علمي مقالې په ملي او نړیوالو ژورنالونو کې خپرې شوې دي. اوس مهال د پوهنملۍ علمي ترفیع په مخه هڅه کوي او په خپل سره باندې کار کوي. نن را سره په خبرونه کې میلمنه ده، تاسو هم کولی شئ چې خپل پوښتنی را سره مطرح کړئ. اغلی صالحی ډیره مننه چې مونږ بلنه مو ومنله راغلی د ازادي رادیو سټوډیو ته.
سلامونه، لمړی تر ټولو خپلې نیکی هیلې تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو له بلنې نه، خوشاله يم چې له تاسو سره مننه.
ډیره مننه. زه لومړی به ستاسو په نوې دنده باندې خبرې وکړم. مبارکي هم در سوایم. او څومره وخت کیږي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل شوی؟
مننه ډیره زیات ستاسو له مبارکۍ نه. تقریبا یو میاشت او څلور ورځې کې چې موږ دا نوې دنده پر کړې ده او پیل کړې، او دا دنده هم داسې وخت پیل چې موږ دنده پیل کړه، ورسره سمې د اختر رخصتۍ او بیا د خپلواکۍ د ورځې رخصتۍ رالې. داسې کاري ورځې به مې یو میاشت نه وي، ولې دقیقه لږ سرطان د میاشت 16 ته نږدې نه مو دا دنده پیل کړې. ګرچې دا دنده خو هدف دا چې له دې دندې سره او د دې بشر د حقوقو له مفاهیمو سره او کار سره خو مال ډیره وخت کار کوي. یعنی دا دنده مات داسې نه وي، نه ده چې نه وي، ولی مشخص دین د پاره مو یو کار زحمت استلای ده. او بعد له یو کال څلور پنځه میاشتې روغان نه بیا کو، بعد له یو کال زحمت نه یو میاشت کې ما په دې دنده پیل کړ.
په وروستیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې نوي ډیر بدلونونه راغلل. شاید زینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې څنګه یو ځل باندې کمشنران هم تبدیل شول، رئیس هم تبدیل شو. که چیرې تاسو ووایئ چې آیا دا هم د کوم کاري پلان له مخې و که نه، تاسو سره خبرې شوي وي چې تاسو باید برخې ته راشي؟
لومړی به خپله برخه پیلو کړم. کمیسیون د افغانستان د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون له 13 کالو نه را په دې خپل فعالیت کوي، او دغه د بندې پرېکړې په اساس رامنځته شوی. وروسته په اساسي قانون د 85 مادې په اساس خپل مشروعیت ترلاسه کړی دی. لغه وخت تقریبا دا تر اوسه پورې د کمیسیون مشري بدل شوی نه و. یعنی لا تل سکلو را په دې خو د کمیسیون مشري کې هیڅ بدلون نه راغله. ځینې کمشنران د دوه دورو درو دورو لپاره بدلیدو. معمولا د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنران لپاره کاري دوره 15 ده، او د پاریس د اصولنامې په اساس دا کسان باید په دې کسانو کې چې وخت راځي د قومونو نمایندگان، د اصحاب او د وحید اصحابونو، د مذهبونو نمایندگان، د توکمونو نمایندگان، او داسې کسان چې حقوق بشر کې مسلکي او حقوق بشر ته کار کړی هغه کسان باید وټاکل شي. نو د تیرو دورو د کمشنرانو دوره تیر کال ختمه. هر وخت چې دایدي دوره ختمیږي بیا د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون اعلان ورکوي. تیر دوره کې مداسې نه اوسو، تیر دوره کې مداسې اوسې ولسمشر به مستقیمه به د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کسان معرفي کول، ولسمشر به غوی تعینول او بیاوت. ولې دوره کې داسې اوسو چې د پاریس اصولنامې په اساس د دادن اعلان کړي. او تر څلور سو ډیر وختل میکونه ورغلل بیا د غینې د شارت لیست کوغه د تجربه او د تخصص په اساس لغه لغه جمع نه لدرس او اتیا نفرونه په ول دور کې انټرویو وخت د مدې ټولنو مدې ټولنو یو ګډه کاری دل لري یو له موږ انټرویو وخت بیا د غیر دل نه یو سل شل نفر دویم انټرویو ته لاړ یو سل شل کسان نه بیا انټرویو وخت بیا لغه نو ورسته یو اتیا کسان دی درې مې سیاق مشترکه ډله او چې هغه کې قاضي القضات لوی څارنوالو د علي وزیر د خزو چار وزیر او د اساسي قانون سر د کمیسیون رئیس حقوق درې مې انټرویو اخیستل دی یو اتیا کسان دی وښ کسان وټاکلو دا وښ کسان بیا ولسمشر ته ولاړ ولسمشر بیا دغه وښ کسان لمنځه نه کسان غوره کوم چې دا ټول کې دا پروسه تقریبا یو کال تیر شو په دې پروسه باندې. اساسا ما له مخه دا فلسفه درته وچې ولا بدل نه رالو. دا کاري دوره د پنځو کالو دپاره ده. هر پنځه کاله باید کمشنران بدل شي. ځینې وخت کېدای شي کمشنر د بل دورې دپاره هم تمدید شي. ولې مخکې ولې له دې وارد ما ول شي په اتلس کاله کې د پدې مشرکې بدلون نه راغلی او د خلکو غوښتنه هم دا وه چې او د مدیریت د اصولو غوښتنه هم دا ده چې که یو مدیر هر څومره ښه وي دغوی د پاره باید کاری دوره وټاکل سي. که ښه کاری کړی وي هغه بنسټ جوړ سوی دی یو بل بنسټ ته دې ولاړ سي او هغه خپلې تجربې دې هلته عملي کړي او که خدای نخواسته ناکام وي باید بدل شي. نو د مدیریت د تقاضا او په اساس او د دې دورې د ختم په اساس په هغه اساس باندې تصمیم نیول شي او ټوله کمشنران بدل شو.
تاسو ته د نوې دندې پایل څنګه وو؟ آیا کار پکې ډېر دی ډېر بوخته شوي د پخوا په پرتله که نه ښه دی ارامه یې پکې؟
دته دوار خدي یو یغه موضوع یخد له موضوع یخد له دې سره څنګه تاسو ما شنای تاسو راځو سر زمې شوم کرم زه اوس د خزو د حقوق د ملاتړ د برخې کمشنر یم. دا برخه چې مال لسو هودن کې مسلې د ورخ له 15 کلو مال دې سره کار کوي او بیل مقالې لیکلې دي په کانفرنسو کې موږ ګډون کړای دا برخه مې قانون ورکشاپونه مې ورکړي او مشخصا ما دې برخې ته کار کړی له موضوع یخد دا کار ما ته نه وای نو ما دا کار کړی وو او دا مې هغه د خوښي برخه وه او لول چې راتلم دغه څه ما په ذهن کې وو ما چې هغه طرحه هم جوړه کړې هغه طرحه مې دې برخې ته جوړه کړې د یو موضوع یخص او بل لاسه تشکیلاتي برخې ته اساسا زه تر دې مخ په اکاډمیک ډګر کې وم. اکاډمیک ډګر کې ما ته معلومیږي زه دغه مضمون تدریسوم دا به دې سمفو ته په دغه نن به دونه صفحې درس ورکوم دا زه دغه څه نتایج اخلم. ولې یو څه د اداري برخې ته څوک بیا راځي یو څه ډېر زیاتې په جلسو باندې په ناستو باندې ډېر وخت په دغه یعنی دغه څه ما ته داسې نه وي چې پخوا ما هغه د کار نتایج ډېر زر لاسته راوړم
خپله به مې تصمیم نیول
خپل به تصمیم نیول چې دغه مضامین تدریسوم دغه عنوان تدریسوم محصل نه به مرسته به زر دغه فیدبک به مې ډېر زر اخیستی او هغه څه چې به مې په اصطلاح پلان کړي ډېر زر. ولې اوس یو په اصطلاح یو بدلون چې راغلی د موږ پالیسي جوړونکي برخه کې یو په هغه لوړه پوره د مدیریت کې په هغه اساس ډېری برخه د ما د کارونو تخصیص شوی د دغه ناستو ته چې ډیری وخت داسې کسان چې په دا ډېرو ناستو کې نوي کېنسل کله سړي داسې احساس کوي چې ولا دا ټوله ورځ څار مې پیل وکړو څلور پنځه جلسې مې کوم اشتراک وکړلې اخر د ورځې کې ما څه وکړو ځینې وخت سړي داسې احساس کوي. ولې احساس بیا وروسته سړی دې سره ځان مدیریت کوي چې څنګه وکولی شو موږ هغه اساسي تغییرات د پالیسي لیول کې راوړو چې بیا وکولی شو نور تخنیکي برخې او عملیاتي برخو ته هم پلان جوړ کړو. یعنی اساسا بوختیا ډیر سوی ده زه پانتون هم څنګه تر مخته ولم پاتې کې دوه ورځې هم پانتون ته تدریس کوم او اته ټول سکرټ پانتون کې درس ورکوم دوه ورځې او نور حالت په خپل برخه کې کار کوم خپل برخه کې په یو داسې برخه کار کوم چې د خزو برخه ده او ډیر زیات کار فوکس دی ډیر زیات. یعنی نن ورځ ما غرمه کې مې غرمه ډوډۍ په سر مال کمشنران سره دا بس کوم مال زبه نو ډیر ژر په یو ډول رواني مریض اخته سم. داسې ورځ نه چې ما ته یا د قتل یا د شکنجه کوم گزارش له کوم ولایت نه راځي بس هغه وځي سره ګوي سره رواني له هازه ډیر زیات داسې متضرر کوي. لبل خو د خزو د حقوق هغه برخه ډیره زیات په افغانستان کې متاسفانه ښه نه ده او دغه سړی دې ته اړ کوي چې هغه برخې ته کار وکړي. او لبل لهذا موږ نړیوال کنوانسیون ته تاسو پیږئ چې سپتمبر کې د ملګرو ملتونو نړیواله جلسه دایریږي او موږ باید دې ته خپل ګزارشونه دې برخه ورکړو. یعنې په یو داسې بوخته دوره کې راغلی یم چې همزمان باید په څلورو پنځو کنوانسیونو په ګزارش کار وکړم ورځنی کارونه مخته یوسم ورسره پانتون مخته یوسم ورسره خپل برخې ته داسې طرحې ولرم چې تیر چادنی تر سره کړی او کله سم دا برخه ته نور زیات خدمت وکړم.
درنو وريدون کو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره باندې وخلې داڼي کشمیري در سره شریکو 0995 او 0225 مون سره په خبرونه کې اړیکه نیولای شئ او پوښتنې کله اغلی صالح څخه لري کولای شئ چې وې پوښتئ. غوښتل مې چې بیا هم ستاسو په هنتون تر شو ده چې تاسو مخکې چې کله په هنتون کې استاد وي ډیر ساتونه هلته پات کې دی اوس کم شوی دی او اوس ورسره څنګه تنظیموي د زکات چې دوه بیلې برخې دی وای دري او یو هم هغه برخه چې تاسو باید محصلینو ته درس هم په سمه توګه ورکړي او غیپې پوشي.
متاسفانه برعکس پخوا اساسا ما شپږ کړی چې درس ورکو یعنی هفته کې څلور ساعت درسي کار ساعتونه درلودو ولې اوس په هنتون کې دولس کریټه ما ته درس راکړی هفته کې اته ساعته باید زه درس ورکړم. او دا درس او تدریس ما لومړی مینه ده او زه فکر کوم چې ما له ځوان د تدریس وزي زه باید یو چاته پاتې کېږم چې اصلا روحونه لري نو په هغه اساس زه هېڅکله نسم کولی چې تدریس پرېږدم ځکه هرې دندې ته ځم تدریس زما هغه وجودي فلسفه ده ما د وجود یوه برخه ده په تدریس نو هغه لحاظه زما دپاره دا دواړه لومړیتوبونه دي هم دا دنده راته نوې ده او هم هغه زما د وجود یوه برخه نو له دې لحاظه کوشش کوم چې دواړو ته سمه رسیدګي وکړم په دغه اساس ګوربه سه یو مې سرسته څنګه ځان کولای سم د سره مدیریت کوم کنه.
او ان شاء الله ای واړی خبره واخلو ل کندهار نعمت الله د ټلیفون پر لیکه دی مهرباني وکي. بلې زموږ غاوري فکر کوم اړیکه پرې شوې ده اغلی صالحي ای بابل اړیکه هم فکر کوم لرو مهرباني وکي. بلې نو پیګم څسون زده اړیکې پرې کیږي خو بیا هم کولای شي درنو ورځون کړي کوونی سي د اړیکې شمیرې د 0995 او 0225 بیا هم اړیکې لرو مهرباني وکړئ څو کې کوم زه څخه. بلې غږ مو اوري ستاسو غږ په سمه توګه نه لرو موقعیت مو سم انتخاب کړئ.
ما غږ درځي وس
خښو مهرباني
زما دې خو ټول سلام دې بختنه کوم چې تاسو خو د بشري حقوقو کارمن دغلطه بعضی مسلې دي او خزر د ازې پیژنه ما هغه د خپل قانون سره دې په مشکل کې طلاق دې غوړي او هغه طلاق نه ورته
تاسو کراته وای د کوم ولایت مو اړیکه نیولې ده او دغه میرمن چې تاسو یادوي دا په کوم ځای کې ده؟
په جلال آباد کې ده کانه ولسوالۍ.
نو مو هم راته ونه ویل
خوشونت او هغه بس کوم مشکل ورته زنګ وهي بس هغه ډېره مشکل نه دي هغې غریب یو ځان ته ګورم اچولی او خو بس خلکو ته مړ کړی و زنانه په مشکل کې قانوني حق کې طلاق مشکل
کورواده له کامې څخه تغوریدون کې ویل چې یو با استونزه لري کوم مېرمن پیژنې فکر کوم یو بل اړیکه هم لرو هغه به مرو خلو مهرباني وکي څوک یې کوم زی څخه. بلې زما غوړې اړیکې نن پرې کیږي درنو ورځون کو کله چې اړیکې نیسې سموخیت غوړه کړی تر څو موږ ستاسو غږ په سمه توګه وکولای شو چې واورو کومه سپارښتنه دغه اوریدونکو ته لري چې د کومې میرمنې د ستونزې په اړه ویل او د طلاق قضیه هم ده خو خوندې طلاق نه ورکوي.
موږ په ننګرهار کې خپل ساحوي دفتر لرو زه ما توسو دی اوریدونکو دا چې لطفا تاسو مراجعه وکړئ موږ بلابل مرستې کولای شو د میرمن سره تر سره کوو. لومړی زموږ کاري پروسیجر باید د برخې کې لیک توضیح کوم د اوریدونکو لپاره لدی خاطر شي شاید ډیرې نه خبر موږ اساسا د کورنۍ تاوتری خواله د خزو پوران دي تاوتری خواله یعنی اساسا زه د خپل برخې باس کوم کمیسون بلابل برخې لري ماشومان برخې ده کسان شمالیت لري دغو برخه ده او د خاص نظارت برخه یعنی په هر برخه کې داسې چې موږ اول شکایت اخلو واسه شکایت هم واخسته د شکایت مستند کوو اسناد راټولو بعد لغې څانوالي ته لیږو ولې د موږ هغه کار تر دغه جي پورې نه ختمیږي موږ څانوالي ته بعد لدې چې قضیې جنایي وي څانوالي ته لیږو او که قضیه مدني وي بیا دغه محاکمو ته لیږو بیا وروسته له هغه که دا میرمن اقتصادي لحاظه ستونزه ولري کمیسون ورته وړیا په توګه باندې مدافع وکیل نیسي او د دې د ټولې قضیې له جریان څخه موږ نظارت کوو پر علاوه د دې نه چې موږ نظارت کوو د موږ د دې لپاره غنیو غوښتنه هغه دادخواهي هم کوو په دې مرحله کې کدی کوم ستونزه ولري بیلابیل ارګانو سره کینو او د دې د ستونزې حل لپاره بیلابیل کار مرستې کولای شو نو ما توصیه ده چې لطفا دغه ننګرهار صحوي دفتر ته مراجعه وکړي حقوق بشر که کوم ستونزه وزه په خدمت کې موږ بیلابیل د تلیفونو شمیرې لرو ویب سایټ لرو ایمیل لرو لغه طریقې کولای شو موږ سره د قضیه شریکې کې او زه به د موږ د ننګرهار صحوي دفتر ته کدا ملګری تاسو همکاري تخنیکی همکاران ته مشخصات ورکړي زه به توصیه وکړم چې دا قضیه په جدي توګه سره وڅېړي
اغلی صلیحی غوړم چې ستاسو د زکړو په اړه هم خبرې وکړو په امریکا متحده ایالاتو کې د یو چا د پاره د زکړو تر سره کول یا حالت د زکړو د پاره قبلیدل اسانه خبره نه ده تاسو څنګه وکولای شوي چې دغه پروسه مخکې اوسه یا ولاړ شي امریکا کې زکړو وکړي غو په معتبر په هنتون کې
زما پان درس د ماسیل پاک لوبای درس چې زه هغه پانتون تر اغلم د استاد په توګه لسانسوم ولغه ورسته شاید ما لپاره یو سست اسانه ولې خاصه د پروسیجر به تشریح کوم زموږ پانزي د امریکا د ماساچوست پانتون سره یو ډول علمي همکاري تړون یا دغه امضا کو دغه په اساس بدی او استادانو غوښته ولې د مسلې زکه تر سره کول به ورسته پانتون داسي یو لاره پښبینې کله دې خاطر جدي مصارف راټی سي او متاسفانه یو د لدې خاطر تصمیم ونیول شو سي زموږ ډیره همکاران چې حالت لاړو بیان نه غلو نو دې داس تصمیم ونیول چې کریکولم بم دې وی او استادان دې یو به دې برزي کول پانت په تدریس کې نو زه لږه کسانو چې موږ دې کریکولم او درس کول پانت کې لوسته ولې موږ هغه ماسټرس او ډبل ډیګري یعنی دوه ډیګري هم کول پانت نوم له ماسټرس څخه ماساچوست د پانت نوم موږ خسته دي ول به دې درو مې شو دی ولن سفر دې پر هغه تحقیق پروژې دې پر موږ هغه پانت ته ولا د ما لپاره به شاید فکر کوم خو دا سي دې داخله دی یو واضح خبر ده سخت اول ما پر چیز علمی دگر که هم دیده پانزی که می تدریس که نسبت نور تا ده آسانه ولی فرقه ده پر سر سر سوزمن دیده طول ده پاره واقع دیدست لیکل واقع تحقیق کال چه اگه دیره دوستان و تر دیر مودو بکی جنجالی ولی ما او کالیسی ده پروسه پر دیر لنده موده که ختمه که
دلیل همدا و چې تاسو لمړی چې کله لسان سفر شوې تدریس د استاد په توګه دند پایل کړی و آیا هغه تجربه د دې سبب شو چې تاسو کوم مختولار شي کنه تاسو شخصي خپل زیار او هڅه هم و فکر کوم یو اړ کله رو داړي کبر واخل ور سبب پختین جواب تر شو مهرباني وکئ چې کوم کوم زه څخه بلې اسما غوري مهرباني وکئ سم انتخاب
فکر کوم پوښتنه واخیستله زه به وروسته تشریح
ورکړم اړیکه پرې شوې ده د طلاق موضوع یادوله خو په سمه توګه معلومه نشوه
دې اشاره دې ته چې لومړی هغه موږ اورېدونکو چې ننګرهار نه غوښتل چې دا مېرمن غواړي طلاق واخلي دوی ویل چې دا طلاق صلاحیت خود نارینه ده او دا مېرمن ولې غواړي طلاق واخلي هغه څه مې دې پوښتنه برداشت کړې اساس زموږ په هغه ترمینالوژي او خپله ترمینالوژي کې دین وخت موږ د مفاهیم یو څه سره غلط وو موږ اساسا د واده د اړیکې د متول لپاره څلور اصلاحات لري یو طلاق د تفریق د خلع د او متارکه د قضایي متارکه طلاق یو واضح خبر از نمود قوانین په اساس او د فقه په اساس د نارینه حق ده او بل قید شرط د صلاحیت نارینه تور کورسه ولی مېرمنې لپاره تفریق حق ده تفریق معمولا په زموږ قانون کې په څلور دلیله مېرمنې کولی شي د نارینه تفریق غوښتنه وکړي، چې هغه د عیب په سبب ده، د نفقې د نه ورکولو په سبب ده، د ضرر په سبب ده او د غیابت په اساس. دغه زموږ د دې اورېدونکي دلیل هم همدا و چې د مېرمنې غوښتل چې تفریق واخلي، ولې هغه تفریق اصطلاح په موږ ټولنه کې دومره نه ده عامه شوې. نو هر ډول د واده د اړیکې پرې کولو دپاره دوی دا د طلاق کلمه استعمالوي. ځین وخت نور خوله ده چې هغه مېرمن د پیسو په بدل کې غواړي طلاق واخلي، او قضایي متارکه دغه ده چې نه مېرمنې غوښتي او نه نارینه غوښتي، ولې محکمه حکم کوي چې دا طلاق باید واخلي.
هغه ډېری په غیابي
ډول وي، هغه ته قضایي متارکه وایي. وخت لرو چې هغه لومړۍ پوښتنه جواب کړو که دغه؟
بلې، مهرباني.
لومړی تاسو، زه اساسا موږ د وخت شراله مې دارو پالیسي پانځه ته، دا پالیسي نه دا پانځه نه وایو په افغانستان کې لومړی ځل دا تاسیس شو، او دا د جرمني د پوسلان پانځو سره په علمي تعامل سره ایجاد شو. زه فکر کوم چې ما د بریالیتوب راز په دې کې یو خو هغه چا شخصي مطالعه چې دا واضح خبر د چا په ژوند په ټولو برخو کې سهم لري، ولی زه فکر کوم په دې رشته کې د ما د موافقت راز به تر ډېره د اوغو علمی پروګرامونو په برکت چې تر دې مخکې زما سری پیل کوم. موږ په هر مضمون کې بیلابل ټریننګونه په آلمان کې، په جرمني کې، په هند کې هر کال به د پوسټان پانتون سالان راتلو. موږ ته به دا مضامین په بیلابل کانفرنسو کې په مکمل توګه باندې موږ ته تدریس شول. یعنې تر دې مخکې زما سری ته ولسم دا مضامین ما ټول لوستي وو. او وخت چې زه ماستری ته ولاړم، دا مضامین تر ډیره پورې ماته داسې یو دغه ښکارېدو لکه ما دا لوستي وو. بر علاوه چې ما دا مضامین ما لوستي وو، ما درې کلنه د تدریس تجربه درلوده. موږ لومړی ځل دا پانځه په څلور استادانو پیل کړ، هر یو به درې مضامین بیلابل تدریس اول تدریس په دې ډول وسي. موږ اول هم چپتر په خپله جوړه، او اول به بیا هم تدریس کوو. یعنی داسې وخت کې چې موږ خپله ضرورت
صفر
پیل، او دغه د ما د تدریس تجربې، او داسې ما بیلابیل سرټیفیکیټونه په هر مضمون کې درلوده. دا ماته ماستری پروګرام داسې یو دغه یو ساده جوړ سوی اوسې. ما دا مضامین تر دې نه مخکې تدریس کړي، له دې لحاظه ما وکولی چې په ډېر تر نورو صنفیانو مې وکولی سم په سمه توګه سره دارشته پای ته ورسوم.
داسې مو اورېدلي چې د کابل پوهنتون تر څنګ مو په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کړی دی، اوس هم دغه کار ورسره مخ ته وړي؟
نه، لومړی چې چا خبر څوک راسي ډېر زیات انرژي لري او غواړي چې ډېر زیات کار وکړي، ولې زه باید درته ووایم چې تدریس داسې یو مسلک سره استعلاق کوي، ډېر سخت سړی ستړی کوي، او له رواني لحاظه سړی دومره ستړی کوي. که څوک فزیکي کارو کې سي یو دو ساعت خوبه کې ورسد، بیا سړی د ډېر تازه وي، ولې که څوک ذهن ستړی سي بیا درې ورځې څلور ورځې هغه ستړیا ورسره وي. دغه په دغه اساس چې هغه د تدریس په اصولو کې وایي چې تاسو د یو ساعت تدریس لپاره دوه اویا ساعته باید آمادګي ولرئ. یعنې دا په دې معنی چې تاسو باید مطالعه وکړئ. یو وخت مې ډېر زیات علاقه وه، ډېر زیاتو پوهنتونو ته سره مې تدریس کوو، ولې بیا وخت ما مستري هم سو متاسفانه لارښود استاد ملاړی بهر لپاره درس ته درې مضمون په خپل فاکولټه کې درلوده، دوه مضمون په حقوق په پانځه کې درلوده، خپل د ماستری درس میسو ورسره درې څلور خصوصي پانتونو. دا په داسې وضعیت تر اتوش سار پنځه بجې به ما درس شروع کوو، د شپې نه بجو پورې به زه مسلسل په درس کوم، او د ما په رواني لحاظه دومره ستړی کوم چې نور به حوصله د سبا ورځې پاره نه به د آمادګي د وه نه به د خپلو درسو. په وخت کې مې تصمیم ونیوه چې دا ټول شخصي پانتونونه پرېږدم، صرف یو پانتون سره چې هغه مشخصا د نجونو پانتون و. هغه مې له دې خاطر ادامه ورکړه چې یو خو ما هغه د نجونو تدریس لپاره یو تعهد درلود، او بل هدف مې دا و چې ما هلته په وړیا توګه تدریس کوو، دایما د فیصله قزمه پیسې ما دوه درې نجونې هلته سپانسر کړی چې دوی هغه به وړیا توګه درس وایي. نو ما هغه تعهد نه سو پرېښوی، تنها غوسه مې تر پرسه کاله تدریس ادامه ورکړه. چې پرسه کال متاسفانه د ډیرو فعالیتونو په اساس مې هغه پانتونه پرېښولې، اوس بیا نیت لرم چې داسې یو کار ورسره کوم. اوس مې نو چې دا اداري کارونه زیاتر شو، اوس نو کول پانتون او کمیسون.
اما پالیسي کې مو تدریس په خصوصي پانتونونو کې کړی که نه په حقوق او سیاسي علومو کې؟
نه، په خصوصي پانتونو کې معمولا زما تدریس ټول حقوق برخه کې و. زه اوس هم د کول پانتون کې هم د حقوق پانځه کې درس نه اداري هم کې موږ پانځه معلومه خو زموږ په یعنی موږ لارښود استادان ټول په حقوق کې دي، موږ مجبور سي هلته تدریس وکړو. په یوه اساس دا یو کول پانتون دی، موږ او تخصصي پانتون کې ټول تدریس دي حقوق برخه کې.
یو اړې خبرو واخلو، عبدالستار اخونزاده مهرباني وکړئ.
سلام علیکم فرشته جان، زه خپل سلامونه تا ته او ستا محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده نو بارم غاوس کوم.
علیکم سلام، خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ.
یاد من منی څخه دا سوال د دوی دغه معاشات او دغه مصارف چې ورکوي څخه ورکول کېږي د افغانستان د دولت څخه او د بلې خوا څخه او دوی
بشري حقونو کمیسیون کې
بله او دغه د دې کمیسیون معاشات د کومې خوا څخه ورکول کېږي د افغانستان د دولت څخه او د بلې خوا څخه د افغانستان دولت چې د هر ځما راغورسته
بله هغه مو لرم مهرباني پوښتنه مې دی واخسته
او دغه د افغانستان دولت چې دوی موږ تر صحه د دوی په وظیفې کې دوی مداخله کوي او که نه کوي دوی 100% مستقل دي او د دوی تعینات د چا د خوا څخه افغانستان د دولت څخه او د بلې خوا څخه او دوی 100% مستقل دي د دوی وظیفې ته څوک مداخله کوي دغه دولتیان او که نه کوي
زبا پوښتنه وکم اغلی صالحی به ځواب راکړي کوم ماشونه یا میاشتنی امتیازونه چې تاسو درکول کیږي هغه د کومې خوندې ایر نړیوالې ادارې ته سره مرسته کوي کنه مستقیما د افغانستان دولت خونه
د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده په اساس د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون د افغانستان کې د بشر د حقوق پر وضعیت باندې نظارت لپاره رامنځته شوی او اساسا د دې ډول ملي نسټونو چې هغه حقوق بشر ته کار کوي فلسفه دا چې د دولت لپاره نظارت وکړي او نظارت د دولت هغه وخت کې چې دا نه هادي او مستقل نه هادي دا بنسټ باید یو مستقل بنسټ شي لکه لحاظ دولتونو باندې وکولای شي نظارت وکړي د پکړنو باندې معمولا دا ډول نسټونه څلور اساسي وظیفې لري په حقوق بشر پر وضعیت باندې نظارت کوي د حقوق بشر مفاهیم عاموي د دې نه حمایت کوي یو بیلابل پروسیجرونه سنجوي چې وکولای شي دا ترمیم کړي دا وضعیت د دغه مفاهیم په اساس او دغه نړیوالو د ملګرو ملتونو د بیلابل کنوانسیون په راهنمایي په اساس د دې ډول کنوانسیون د کمیسیونونو تر 30% پورې بودجه باید دولت ورکړي مطابق 50% باید نړیوال هغه سازمانونه چې بشر حقوق او تشمن دي هغه ورکړي د افغانستان د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون تر نن ورځې پورې مستقلانه خپل بودجه له نړیوالو سازمانونو اخلي په دې عنوان باندې چې خپل برنامه تنظیمي دي برنامه دي لپاره دغه موږ د برنامه لپاره غوښتي پیسې ورکړي او صرف صح کال موږ یو ډیر نه چې بودیجه واغه خپل انکشافي برخه ده موږ له دولت نه واخسته تر دې مخه هیڅ وخت په تیر ول سکلونو کې هیڅ وخت کمیسیون د دولت نه بودیجه نه واخسته ولې کمیسیون په خپل کړنو کې مطلق مستقل له تاسې موږ له لامې کتلای شي تاسې موږ بلابل رپورټونه کتلای شي د هر برخه دا بالکل موږ د دولت له وضعیت نظارت کړی دا د نو دوه وګړو د حقوق نوم نظارت کړی دا کمیسیون په خپل کړنه کې بالکل مستقل ده او هیڅ څوک د دې په کړنه کې مداخله حق نه لري
که د تر شو چې تاسې کله چې دلته دنده فایل کړې دا تصویر چې د خزو بیلابل قضیه تاسو درغلي تر ټولو هاند شدید دا قضیه چې ساس پرویې هم تاثیر کړی دی او بیا هم د هغې د حل لپاره ډیره هڅه کړې هغه کومه وه
ولا یو خدای قضیه او محرمیت له لحاظ نه سم کولی ټول جزئیات شریکم ولی دا یو مېس کې راغلم ډیره بیلابل شدید قضیه راغلې دي مثلا چې زولایتن د نن سرزاتم زنه سر نه غرمې پاس په سموم کې ایمیل مخلاص کومه گزارشه قتل راغلم یعنی د سې قضیه د سې زنه سم کولی دغه او خامت یو په بل باندې ترجیح ورکم مرګ ته په ډیر فجیع توګه سره ولی موږ په خپل اصول په اساس او د خپل انساني کوخ په اساس د هرې قضیه په حل کې ډیر زیات کوخ کړی ولی هغه څه چې ما ډیر زیات مې کوشش وکړای دا د قضیه نمونه باندې اخم ولی له دې خاطر دا شخصي دی ولی ډیر زیات د اوسنۍ مختص نوې دند درس پر سر دی د خزو د آزار ازیت په اداراتو کې خاص سکرټریټ ته هغه مختوړم خاصه کارتریته په هغه اساس هغه کې ما ډیر زیات مرسته کړې او بل یو تاسو د همکارۍ قضیه ده ما هغه خصوص فیصله شخصي ډیر علیزه لسم کړی د مینی منګل په قضیه مې کړی د لدی خاطر چې دغه کورنۍ دغه د کورنۍ وضعیت په هغه وضعیت کې نه دی چې دی او کولای شي خپل هغه اقتصادي وضعیت هم نه تل هغه کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې خلاص ول ما په بره لوس رسمي خپل شخصي اړیکې په کار چول سو کول سم د قضیه ترسته یو
بل ایو اړیکه لرو خغلی پښتون مهرباني وکړه
بلې دریشي غني سلامونه تاسو باندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته ستاسو مېلمنې ته سلام.
علیکم سلام، ښه راغلئ خبرونې ته، مهرباني وکړئ.
تشکر پښتون د جلوجان څخه، باوجود دې چې افغانستان کې خرافات او رواجات حاکم دي، اوس هم ښځه خپل حقوق نشي اخیستلی، اوس هم ښځه په ذاتن قرار لري، نامنی بیا بل لابل دی چې د ښځو په غاړه کې ورلوېدلې ده. زما ستاسو مېلمنې ته پوښتنه دا ده، دا د حقوق نمایندګۍ باندې خبرې کوي، څنګه آګاهي ورکول کېږي؟ ودې خلک نه پوهېږي چې ښځه نر ته طلاق ورکولی شي که طلاق نه یم تفریق معنا، د دغه تفریق په باره کې څوک مسؤلیت لري چې آګاهي ورکړي؟ او بلمنه دا ده، هغه ښځې چې په زندانونو کښې شپې تېرې، یا راځي عریضې کوي، د امن خونې ته راځي، د زورمند افراد راځي، د حقوق بشر د شعبو څخه یې باسي، هر څه کې څومره خدمت په کار دی، چا څه خدمت کړی دی.
ډېره مننه. ښاغلی پښتون وایي چې عامه پوهاوي پروګرامونه باید څوک عملي کړي، لکه دا د طلاق موضوع چې یاده شوه، په دې اړه خلکو عامه ذهنیتونه څوک کولی شي چې د دغه سې کلمو په اړه عام کړي یا پوه کړي؟
د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون د واکونو د قانون په اساس د بشر د حقوق د خپلواک کمیسیون یو اساسي دنده د حقوق بشر تعمیم دی او عمومي کول دي. په دې اساس موږ په حقوق بشر کمیسیون کې یوه ډېره پراخه برخه لرو چې هغه د تعلیماتو برخه ده. زموږ تعلیماتو برخه په میاشت کې زموږ هر ولایتي دفتر او مرکزي دفتر حداقل درې ورکشاپونه نیسي، درې معلومات پر علاوه درې ورکشاپونه، درې معلوماتي غونډې بیلابیل نیسي. دا په د ماشومانو د حقوق برخه کې وي، د ښځو وي، د معلولینو وي، نظارت په برخه کې وي. کمیسیون په ډېره پراخه توګه په دې برخه کې فعالیت کوي. تاسو زموږ بېلابېل ګزارشونه کتلی سئ، زموږ سروې کتلی سئ، په ولایت کې موږ سروې کړي دي. دا کچې دغه د عامه پوهاوي ډېره زیاته لوړه تللې نسبت هغه وختو ته چې پخوا وو. بر علاوه تنها دا د کمیسیون وظیفه نه ده، ولې کمیسیون هم یوه اساسي دنده یې دا ده. د ښځو چارو وزارت ده، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ده، د حج اوقافو وزارت ده. موږ په ګډه توګه له دوی سره اماهم کار کوو، بېلابېل نړیوالې موسسې د داخلي موسسې دا دي اصله کار ده، په دې برخه کې کار کوي. د دې بله پوښتنه دا د حمایه مراکز په کړه، حمایه مراکز اوس هم موږ په دوامداره توګه باندې نظارت لرو، نه یوازې حمایه مراکز نه، موږ د روزنتونونو نه، د بېلابېلو روغتونونو نه، د سلب ازادي د محلونو چې زندانونه دي، که هغه په اصلاح او تربیت مراکز دي، دې له بېلابېلو نه بشر د حقوق خپلواک کمیسیون نظارت لري، او دوی کولای شي چې هغه په اصلاح هغه مراکز ته مراجعه وکړي، او موږ د کار مؤثریت هلته لیدل کېږي. موږ هغه ګزارشونه بېلابېل نه شو، یا موږ هغه تفاوت چې موږ یې کړی دی، مثلا نن ورځ خوشبختانه موږ ویلی شو چې د په ټولو سترو ښارونو کښې، په ټوله ولایت افغانستان په ولایاتو کښې چې بشر حقوق خپلواک کمیسیون نظارت خپل دفترونه لري، موږ نظارت ترسره کړی، شکنجه صفر ته راټیټه شوې ده. نه په پولیسو کې، نه په پولیس په نظارتخانه کې پخوا شکنجه وهلو ټکول وو، ولې نن صفر ته راغلی ده. دا د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون دپاره یوه لویه ستره لاسته راوړنه. دغسې بېلابېلې برخې دي چې د متهمو حقوقو دي چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی ده، او دا د دې زه په ډېر جرات سره دا کولی شم، دا د کمیسیون یوه ستره لاسته راوړنه هم په عامه پوهاوي برخه کې او هم په نظارت برخه کې. ولې دې سره تر څنګ دا هم باید ومنو چې متاسفانه ډېری ولسوالۍ دي چې موږ ته لاسرسی نه لرو، نه موږ صاحبي دفاتر، نه د موږ ولایتي دفاتر، امنیتي لحاظه نه سوی کولای ته لاړ شي. او دا باید موږ ونه شي په دغه وضعیت کښې، شاید په دغه رقم د ځینې ولسوالۍ کښې ځینې پېښې ول وي چې موږ هلته عامه پوهاوی نه سوی کولای. په دې برخه کښې موږ له خپلو رسنیو څخه غوښتنه دا ده چې موږ به د دوی نه مرسته وغواړو چې وکولای شي عامه پوهاوی او هغه څه چې لازم دي له موږ سره مرسته وکړي، او دا موږ پیغام تر خپل اورېدونکو ورسوي.
که ستاسو شخصي ژوند ته راشو، کله چې تاسو د استاد په توګه په کابل پوهنتون کې تدریس کوو، کله داسې مې اورېدل چې تاسو د غزني ولایت یې، کله هلته هم تللي یې، د نجونو د تعلیمي بهیر څخه مو لیدنه کړې ده، یا مو کتلي دي چې د هغوی وضعیت څنګه دی، یا کله چې اوس په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې هوډ لري چې ولاړ شي ولایتونه هم لیدنه وکړي؟
زما کمیسیون ته د راتګ زموږ اول دقل موږ د ټیم د ټول کې، ولې شخصي زما هم یوه میاشت موږ وخت ورکړو چې داخل د کمیسیون همکاران ووینو، شعبات ووینو، داخل کې څه اصلاحات لازم ده. د موږ دوهمه میاشت ولایتي سفرونو ته مختص ده، دوهمه میاشت به موږ په ټول ولایت وګرځو، د دې ستونزې به ګورو، او د دې له کړنو به نظارت کوو، او ګورو بس کوم ځایونو کې موږ د پاره کار د پاره پاره ډیر ضرورت چې موږ کولای شو بیلابیل دفاتر پرانیزو یا حداقل خپل فعالیتونه تر هغه ځایه پراخو. غزي ته تللی یم زما یو لویه غوښتنه ده، یوازې زما نه، یوازې زموږ د کورنۍ یوه لویه زما د پلارجان دغه غوښتنه وه چې وکولای شم په خپلو کلي کې حداقل یو د نجونو ښوونځی ولرو. متاسفانه موږ د غزني صدتنه د غزني له دې خاطر ډېر خبر ټول افغانستان کې دغه وضعیت، موږ د غزني له دولس ولسوالۍ نه یو دولسم سم فارغ نجلۍ نه لرو، موږ په خپله ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نه لرو. ولې متاسفانه وضعیت داسې ده چې هغه امنیتي وضعیت موږ ته بېلابېل لارو موږ کوشش کولی شو وکوای چې دا ښوونځی پرانیسو، ولې دا امنیتي وضعیت موږ ته اجازه نه راکړې. ولې ما اوس دنده کې زما هوډ دا ده چې وکولی شم حداقل هغو سیمو ته چې موږ په اتلس کالو کې هېڅ خدمت نه ورته کړی یو څه وکړی شو.
یوه اړیکه به راواخلو وروسته بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. سید محمد، انتظار د تلیفون پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خان، اشتیاق دارم تا سلام نرسد نرمانی سلام نرسد.
علیکم سلام، خیلی خیلی خبرونی تامیر بانی؟
نه نه، ما خو نرمانی دا خوشتان دا بیر ملین سر سرکم کمکای سرکم سرکی زیر ملین کمین داوش نشتون زیر.
آها، تاسی معلولیت لرون کی کسانی دا وی سمده؟
بله، و بله.
یعنی چه ډول مرسته ورسره کولی شي یا کله که د ستونزې سره مخ شي بشري حقونو خپلواک کمیسیون څه کوي شي ورته؟ ښاغلی انتظار مننه، په سمه توګه یې پوښتنه وځي نه وه، خو هدف یې دا و چې معلولیت لرونکو کسانو سره هم کمیسیون کوی شي چې مرسته وکړي خامخا د ستونزو سره چې کله دوی مخ کېږي.
زموږ کمیسیون وه عمده برخې لري چې لغله یو ډېر عمده برخو څخه هغه برخه ده چې د کسان چې معلولیت لري د هغو دپاره کار کوي. موږ د کمیسیون د نیاغوښتنو جلساتو په نتیجه کې موږ وکولای شو د ملکي خدماتو کې د هغه کسان چې معلولیت لري د هغو د استخدام فیصدي 3% ته لوړه کړو. یعنی موږ په قانون کې پر دولت دا ومنله چې ټول ملکي ادارې باید په خپل تشکیلاتو کې تر 3% پورې کسان چې معلولیت لري هغو ته سهم ورکړي. بېلابېل موږ بېلابېل پروګرامونه دي چې له بېلابېلو دولتي اداراتو سره نورو ارګانو سره کار کوو چې هغه کسان چې د معلولیت لرونکي د هغوی دپاره خاصې لارې جوړې کړي، د هغوی دپاره خاص هغه تدابیر چې باید ونیول شي هغوی دپاره کار وسي. زموږ خوشبختانه موږ په خپل ټیم کې د کمیشنرانو په ټیم کې یوه مېرمن لرو چې موږ کمیشنر د هغه کس ده چې معلولیت لري او په کلي معلولیت په دې معنی چې سترګې له ماشومتوبه نه ویني، ولې خوشبختانه هغه دوی مستري لري او هغه څوک ده چې موږ سره په کمیسیون کمیشنر ده او هغې د هغې په راتګ سره زموږ دا برخه ډېره زیاته قوي سوې ده. او دا تصورم په دې چې هغه یو کس چې هغه رنځ وړلی او یو ډول خاص اړتیا لري نور ته هم کار کولی شي. نو په دې اساس دا رقم دوستان زموږ کولی شي زموږ ولایاتو یا صحوي دفاترو ته د کسانو د خاصې برخې ته مراجعه وکړي او هره ستونزه چې لري موږ د دوی د حقوقو د بیا راسته راوړنې دپاره لکه څنګه چې مو تر اوسه کار کړی په راتلونکي کې هم د کار هوډ لرو.
ستاسو د کارونو فعالیتونو په اړه وغږېدو، آیا خامخا په دې برخه کې له ستونزو سره مخ شوي؟ آیا لویې ستونزې چې مو لیدلې دي هغه په کومه برخه کې وي؟ آیا کلتوري او ټولنیزې ستونزې هم د دې سبب شوي چې کله ناکله ستاسو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته شي؟
ډېر زیات. ما په خپل لومړۍ هفته کې له ټولو ولایتونو خپل ګزارشونه راوغوښتل چې تاسو د خپلې برخې نه تاسو عمده ستونزې په خپل ولایت کې څه دي. ډېری برخې په ډېری ولایت کې نام نیولې، په ولایت کې چې امن ما د پاره مهمه ده چې د هغوی دپاره د کار تر ټولو عمده دلیل دا فرهنګي و ټولنیز او فرهنګي دغه موانع وي. هغوی ویل چې موږ امنیت ولسوالۍ ته ځو، ولکه کوم مېرمن تاوتریخوالي سره مخ وي هغه کسان د ټولنې موږ دا د موږ د عرف خلاف ده او د موږ د اجازه نه ورکوي چې دا ولاړ شي د مراجعه وکړي عدلي او قضایي ارګانو. یا کوم مثلا کوم بل قضیه لرو په دې حالت کې ډیرای وخت سړی ګور چې فرهنګي موانع هغه موانع دي چې امنیتي شاید په ډیر زر کې موږ کولای شو دا ترمیم کولی. فرهنګي موانع هغه موانع دي چې موږ په ډیر کم وخت کې د توقع نه لرو چې دا حل شي. بخصوص د موږ د جنوب ولایتونو لپاره ما ګردیس په صحوی دفتر کې تر ټولو هم د ستونزو موږ د پر مخ فرنګي وشته مې ستونزې، یعنی په نور ولایتونو کې موږ د ستونزو لرو چې موږ د کار تر ټولو هم د ستونزو دا چې د موږ ټولنیز تنه د خپل برخې هم په دغه په ډیر نورو برخو کې موږ ته مونې ډیر زیات راځي سوي دي. ولغه هغه اوټ چې موږ د بشر د حقوقو د خبراوی د پاره او غا بنیادی حقوق د ورکول د پاره د اتبار لپاره لرو هغه بیا د تسړی د حوصله ورکې چې هر څومره ستونزې راځي موږ په داتیره تل اسکلن مزل کې دومره ستونزې دلې چې حتی مثلا د هرات ولایت کې موږ دفتر ته ور وچول او موږ ته په دې سترګه وکتل ستاسو د حقوق په شر کارکونکي یا ستاسو واجب القتل یا ستاسو باید ووزل شي لدې خطش د بشر حقوق دا یو وارداتي استعلاده ده او د مفاهیم ټول حال داسې موږ له دیني لحاظه بشر لومړی اغه حقوق سر کلسی له دیني لحاظ د دې قوانين ور کړی دي ول تر ډیر وخت په داس تصور کې چې ولا د خود دا کسان چې بهرنی پروژو ته کار کوي او دا غوړی په جامع کې فحره یعنی انټرنل دې پر داس تصور کې چې دا کمیسون تنها او تنها خزو ته کار کوي هلته مارتن موږ د ماشمانو تاسو کې د ماشمانو وضعیت وګورئ د خزو تر برخ مراتب خراب ته تاسو د انسانانو قاچاغ ګوري تاسو د بدن د غړو د خرڅلاو قضیه لري تاسیس دې په اجباری کار قضیلری تصدیق اختطاف قضیلری تصب ما فیصله په نازوک جنگونو کې ماشومان نه استفاده لري تصدیق قاچاق د ماشومان په واسطه لري یعنی تنها دا برخه نه ده تاسو مالیت لرونکو برخه ته لاس تر دې نور دي ستونزې تاسو کولای شئ بوزمن برخه ته د پولیسو په او د امنیتي قواو په برخه کې د ملکی تلفاتو برخه ته هلته بیا زرها او نور ستونزې یعنی تر نن دې په تنها دا تصور کې چې کمیسون تنها خبرمن ته کار کوي دا کمیسون فلسفه وجودي فلسفه ده دا مېرمو بلکې دا سینه د مخ په هر برخه کې متاسفانه له کلتوري او اجتماعي فیصله موانی سر ډیر مخامخ سي او د دل خاطر مو خپل هغه دي اما په هغې برخه ډیر زیات قوی کړی دا تر دل مخ چې موږ کوم فعالیت وکړو اما په هغې ډیر زیات عام کړی دي چې اوس خوشبختانه یو څه په لوی ښارونو کې بخصوص دا پیښې راکمې شوې
ستاسو په شخصي ژوند کې هم کله ټولنیز او کلتوري ستونزې مو د لارې خنډ شوي
ډیر زیات ولې د ما د خندونو ته د موانع په سترګه نه دي کتلې چې دا یو داسې خنډ و چې ما لری راډپ کړي زه به دا کریډیټ نه پېږم نو دا به ټول خپلې کورنۍ ته ورکوم له دې خاطر چې ما پلار یو نظامي او زه په داسې په ټینګ غوټ سره ستره کړې یم چې دا موانع ما ته اصلا ډېر وخت چې تاسو له یو خنډ وروسته یو کار ترسره کوئ تاسو ډېر خوند اخلئ زه هغه کس نه یم چې ما ته په ډېر اسانه یو څه په لاس په لاس راوړل نه خوند راکړي زه معمولا له خنډونو وروسته سم ډېر څه لاس راوړي هغه خوند ډېر زیات نه لري اساس زما خوښي اس له خنډونو سره لوبې وکړم په چپ خبره په روانه لار تګ اسنه هیڅ خوند نه راکړي
عبدالواحد له لوګره د ټلیفون پر لیکل رو مهرباني
وکړئ السلام
علیکم علیکم سلام مهرباني
زه د تاسو نن ماته په سلام دې ما یو دوه پښتنې دي هغه دا اوس حکومت وګړه طلاق ولې